آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. طالبان وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهی د اساسي قانون هغه برخې به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. دا قانون په 1343 لمریز کال کې تدوین شو او طالبانو ویل دي چې دا قانون به د عبوري حکومت د دورې لپاره وي، وروسته به بیا دوی خپل اساسي قانون جوړ کړي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، په دې اړه راپور لرو.
یوه نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټوله افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوی، د ښځو حق هغه رقم چې اوسنی اساسي قانون کې داسې نه و. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون، کوم چې د دوی په خبره د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي، تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 1128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې، اجرائیه، مقننه او قضایه، تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل سوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل سوی وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي سوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه متي الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغسې یو نیمبند قانون چې د لازر مازایشا دی و قانون ده بهتره ده. د آزادی بیان مثلا ته ذکر و هم ده، اوس آزادی بیان چې مثلا خلک ولسی غواړي غا دیزی په آزادی بیان په قانون اساسی د لازر مازایشا که هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه ده په ډاګه کړي چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیري تدوین کې، ترتیبی کې، تنظیمی کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ سوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1402 کال قانون و.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهۍ د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی، پوهاند ودیر ساپی د حقوق او سیاسي علومو استاد، او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزایی میلمنو خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به ورشم پوهاند ساپی ته، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي اصولو سره لکه څرنګه چې ویل شوي دي په کومه برخه کې په ټکر کې دی؟
په اساسي قانون د ظاهر شاه د وخت کې د 1343 یا 1945 کال چې هغه تر حده تطبیق هم شو، هیڅ داسې ماده په کې نه شو پیدا کولی چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې اوسي. منتها که څوک ډېر زرابینی آینه کې ورته چي او ګوري چې مطالعه کو او خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کیږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه قانونونه او اعلامیه د جهاني د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیونه او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق دی د بشریت باندې، په هغه کې ځینې مواد پیدا کړي چې هغه د شریعت سره ډېر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي یا ریزرویشن ورته ولري.
پوهان صاحبای، د نږدې نیمې پیړۍ د اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
د دې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځ په شرایطو سره مطابق راولي، خو دوی هم ما په خیال چې په موقت ډول ښودلي چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما د پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي تایید شي هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته، او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو ډیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیت ښځې و نر ته ټولو ته اجازه و، یعنی ټول هغه بشري حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو شی چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړ هغه د احزاب و قانون و چې پیشبینی ورته کړې وه چې احزاب باید وي، مګر توصیح یې نه کړ هغه قانون چې قانون د احزابو پاس شي او برالله منځته راغلي وای تر څو چې بیا کودتا پرې باندې وشوه.
مننه. آغلی بارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې موږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. په هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوي، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي، او د دې تر څنګ زما په ان البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې معنی شوي هم نه دي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي، نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نه شي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپل د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه د اتفاقی باندې اوس ملغا ده، مریول اجرا نشي کېدای. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا غشاند په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانه شي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم کلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کم خاص اغیزه ولري.
د فرضی صاحب نظر به هم واخلم. فرضی صاحب، اخلي بارکزی د افغانستان روسي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، اساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
یو خدای چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټول واک وو، واجب الاحترام غیر مسؤل وو،
سره له دې چې په 1928 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤل وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دوه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور د افغانستان په دوه اتیام اساسي قانون کې انتخابي وو، او د درې څلوېښتم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غوندې وه. دریمه خبره دا وه چې د صدر اعظم شتون او نشتون وه. که چیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندې کړي، باید له یو فرمان له مخې دا قانون، دا اساسي قانون لغوه او هغه اساسي قانون بیا راژوندې کړي، بیا پس لاغې نه کولای شي چې په هغه کې تعدیل راوړي.
طالبانو په خپله تیره دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو له بی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکړ.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې د نافذ قانون په اړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سره شریکو.
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1983 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثنا د هغو موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلي کېدلو. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغه وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هود په 14مه باندې په 12مه غنه فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو، د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې تخپل مربوطه او ادارو پورې لای سرنوالي تر عدلی پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
استاد صفای، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څرنګه چې په کار وو تطبیق نکو. نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیرې دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاه تطبیق نظر نه کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادی ورکړ شوی و تر یونیورسٹی پورې درسونه خپل ول ولی د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنکیانو بند وو، پوهنتونو ته نه شول تلای، کارو ته نه شول تلای. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځل چې دوی راغلي دي، یو تجربه یې هم دی شلو کالو کې چې تیره کړله، بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به لږ در زیات شوی د نفوس په مقابل کې و، د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې، او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس چې جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، غیر دغې نه په رسمیت نه پېژني، نو دوی هم همدې ښه کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو، چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته او هلکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي، او هم انتخاباتو پرنسیپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا شیان نظر کې نیولې دي، او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول لپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول.
مننه. اخلي پارکسي، تاسو څومره هیله من یاست چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق کړي؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپل دوی وځ کوي، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري. قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دی چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد دی د حکومت، د دولت، د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. متاسفانه موږ د سي ګنګوسې شته دی چې ګویا په افغانستان کې به هغه سي نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یوه ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیتونه به هم د هغوی د خوا څخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخابات ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه درېږي. تاسو فکر وکړئ که چېرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیز شورا د علماو، خبرګانو چې په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نه وي او هغوی ځان هیچ چاته هم پر ونه ګني، مسؤول ونه ګني چې جواب دی اوسي، په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حساب دهی دی، هغه تر پښتنې لاندې دی.
دلته وبخشي، دلته خو کچرته په همدې برخه کې انتقاد وي، البته تر اوسه پورې خو لا دا قانون نه دی عملي شوی او یا پیل شوی. په ګاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرګان ټول واک لري.
یعنی تاسو څه فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی په رښتینی ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشه د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري، هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله. په ایران کې دا قوانین نمشته چې په جماعتو کې د سنیانو چې الته سنیان هم یو حقیقت دی لکه کوي دی، مګر شته دی غویا تا اجازه د خپل اذان نه لري چې وی کی. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ دلته ځینی راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوی او برابر نه دی. ښه صحیح منم در سره، مګر مو چې وایي د قانون په وړاندې برابري دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکي، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا دیش په سلنه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ ښځې کارکوونکي د دې بیکاري سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځې نه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي، په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي، او طالبانو ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهر شاه د اساسي قانون نه لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې مشت سیاسی چارو د کتون کې مجید قرار نظر سره شریکو.
شریعت مفهوم د هر تفنید باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړ کړی ده خپل غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو دغه اول فیصله دې کې چې دا څوک باندې د دې په وسیله باندې شریعت حاکمه وي، هغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. بل دې شریعت کی تطبیق دعوا سے د دې کوي د دې اتفاقی شکل د شریعت کی تطبیق سبب هغه نسته، او کوي هم د دې شکل چې کوم شکل دې ته تطبیق دغه اتفاقی شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل سمبو تاسو طالبان تجربه کړی دي، شریعت تجربه کړی دی، هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلي چې هغه کې ملایان حکومت و. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور دا نور مذاهب وارثه تصور دی په عیسویت کې په خوا او وسطي او شروع کې په عیسویت کې دا تصور وو په دې نور ټولنې کې خایې وی ما انسان چې دی اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته انساني تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې کې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي دی دینی عالم کار او دینی طالب کار چې دی دینی علم او دینی علم طلب دی او تاسو د حکومتداري شاري هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي ډاکټر به د اکاډمي سیکټر کې دي زراعت په بری زراعت سیکټر کې دي همدغه امانت اهل کتورن د چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې درخه کړی دی
اخلي پارکسي د شاغلي قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته ستاسو نظر څه دی
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ دی نظر سره هیڅوک نش کولای چې خپل مغایرت وخی همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړو او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی دا هم غلطه فریضه ده ځکه چې جهاد فرض دی او هغه فی سبیل الله دی یعنی د خدای په لاره باندې دی او کار و اهل ته سپارل دا هغه هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤول کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او هغوی ته یې واخلي
دلته دا سوال مطرح کېږي له دغه اسلامه له شرعي نظامه ولې بېلابېل تعبیرونه وشي په دې برخه کې که د پوهاند صاحب نظر واخلم
دا خبره خو صحیح ده علت دا ده چې دا مسلمانان که په عمومي ډول سره راواخلو او مختلفو جغرافیو کې دوی ژوند کوي د دوی د شرایطو د ژوند د تعلیم و تربیه سویه او بالاخره اجتماعي او فرهنګي تاثیرات چې دوی په کړنو کې لري دا سره تفاوت لري او هغه څوک چې په قدرت باندې اوس په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغوی قرار لري هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدل چې سره تفاوت لري
شغل صاحب دلته سوال دا دی مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کیدو طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبی دغه سي او آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم وو چې هیڅ چاته په هیڅ ګوښه د افغانستان کې ضرر نه شو رسېدلی مګر اوس د څو کالو کې چې
مونږ نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي تاسو خو داسې خبره کوي
نه داسې نه ده خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري هغه څوک چې قدرت لري هغه څه ډول په څه ډول باندې د شریعت تطبیقي او قانون تطبیقي هغه فرق لري د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون بیا چې د هغه مقابل کې قدرتګان اصول بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډیر فرق درلودلی تر نن پورې نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر شل کاله پخوا ته د دې قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري
مننه فرضی سب که د خبرون یو څو دقیقې پاتې دي که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لارې تعقیب کړي او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي څه وړاندیز کوي
زما وړاندیز دا دی که چیرې غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو او دا سمه ده چې دغه تیر شوي قوانینو کې اغه اخرنه قانون واخلو د هغه سره یعنی هغه تکمیل کو هغه د شرایط او د نظام او د نظام سره سم کو او هغه یو اساسي قانون وګنو
مننه فرضی صاحب اخلي پارکسي فرضی صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې د قانونو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي نه په یو شکل تاسو وجده موده په شورا کې وي په ملي شورا کې هلته هم ډیر قوانین نافذ شول وړاندې شول څه فکر کوي چې له هغو هم باید استفاده وشي که څنګه
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی غواړم دی بل خبرم تاسو ته وایم چې دغه اوسنۍ قانون پاګه کې هم په لیکنه او تدقیق کې هم ما برخه درلوده او دا کوم دوستان چې وای پاغه کې کچیرته کوم شیان د شریعت پر خلاف وي هلته د شریعت پر خلاف هیڅ شی نشته. کچیرته دوی وای چې په اومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت احترام او د دې دواړو په مابینس کې ډیر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملي کوئ پلي کوئ. په هغه قانون کې یوازینی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډیر خوند نه ورکوي هغه دا دی چې د اوسنی اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې موږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې موږ لیکلي دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی، هغه په احوال شخصیه کې داخلو بیغې او شی دی چې په عملي ډول باندې هغه ورباندې تطبیق کیږي. په دې باندې دوی خفه نشي چې موږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی، یو چا خپل شخصي کار دی. نو زه فکر نه کوم چې په هغه کې ډېر شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساساتو سره ټکر کې راځي. نو زما غوښتنه طالبان هم دا د شایعات پسې مه ګرځئ، او ما هغه پخوانی قانون ډېر ښه قانون دی، په هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړئ یا چیرته کوم ابهام شته د هغې له منځه وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړئ کار وکړئ، مهرباني بسم الله. او که چیرته تاسو غواړئ چې نوی قانون جوړ کړئ، نوی نظام جوړ کړئ، ټول هر څه د سره جوړ کړئ، دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
له همدې وړاندې سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی، له تاسو څخه مننه کوم. پوهان صاحب، له تاسو څخه، او فرزی صاحب، له تاسو څخه هم چې په خبرونه کې مو برخه سره وخسته. تر بلې خبرونه مو پخته سپارم.